بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
ډیرو محترمو اوریدونکو نننۍ خبرونه د جواد پناهی په آواز د قران عظیم الشان د بقره د مبارکې سورې د یوسلو یو پنځوسم یوسلو دوه پنځوسم او یوسلو درې پنځوسم آیاتونو په تلاوت او ورپسې په ژباړې سره پیلو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع صدق الله العلي العظيم.
د هغه خدای په نامه چې رحمان او رحیم دی، مونږ تاسو ته په خپله له تاسو څخه یو رسول درولیږل چې تاسو ته زمونږ آیاتونه واوروي او ستاسې نفسونه د جهل او شرک له پلیتۍ څخه پاک کاندي او تاسو ته د کتاب او حکمت تعلیم درکړي او هغه څه در وښیي چې پرې نه پوهیداست. نو تاسې ما یادوئ، زه به تاسې یادوم، زما شکر کوئ او زما د نعمتونو ناشکری مکوئ. ای مؤمنانو، لصبر استقامت او لمانځه څخه مرسته واخلی، او په دې کې شک نشته چې خدای پاک د صابرانو ملګری دی.
د تهران ریډیو عزت منوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د جمعې ورځ د 1399 هجری لمریز کال د لینده د میاشتې 14مه د 1442 هجری قمری کال د ربیع ثانی د میاشتې 13مه او د 2016 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 14مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې لومړی خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې په ایران باندې د امریکا په غیر انساني بندیزونو د ملګرو ملتونو نیوکې نومیږي. ورپسې د تاریخ پاڼې پروګرام لرو، بیا به د قرآن پلوشې 19 پروګرام درته وړاندې شي، او په آخر کې به د ایران د میوزیمونو په هکله یو ځانګړی پروګرام درته وړاندې کړو. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتللی شئ، او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې یا نور مطالب لوستلی او د غراس چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې ادرس دی farstoday.com/bs. خوږو اوریدونکو، تاسو موږ ته برېښنالیکونه یعنی ایمیلونه هم رالیږلی شئ. زموږ د برېښنالیک پته ده pashto99@yahoo.com. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ایزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. ایران او ترکیه د اسلامي دنیا اختلافات کمولی شي. وهابیت په سیمه کې د ترهګرۍ اصلي سرچینه ده. او د افغانستان ولسمشر باید نور وزیران زر معرفي کړي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. ایران او ترکیه د اسلامي نړۍ اختلافات کمولی شي. زمون خبریال راپور کړی د اسلامي ایران ولسمشر حسن روحانی د نړیوالو مسایلو په هکله د ترکیه او د ایران د همفکرۍ او د ملګرتیا په ضرورت ټینګار سره وویل. تهران او انکرا کولی شي په مشورې او ملګرتیا سره د اسلامي دنیا اختلافات کم کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې وویل په اسلامي دنیا کې د اختلاف ختمول ضروري چاره ده. حسن روحانی دغه راز د صهیونیست رژیم لخوا د ایران د اټومي ساینس پوه محسن فهریزاده ټیرور یو ستر او غیر انساني جنایت وبلو. هغوی ویل په کامل ډول معلومه ده چې دغه ټیرور کوم هیواد ترسره کړی دی، او په مناسب وخت کې د محسن فهریزاده لاملا نو غچ اخیستل د ایران د حکومت حق دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی اټومي موافقې ته د ورستنېدا په هکله د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایډن څرګندونو ته په اشارې سره وویل کاچیرې مقابلوري په اټومي تړون کې په خپلو ژمنو عمل وکړي نو ایران به هم خپلو ژمنو عمل وکړي. هغه د اذربایجان جمهوریت او درمنستان ترمنځ د کاراباخ سیمې شخړې ته په اشارې سره په سیمه کې د ترهګرو ډلو د نفوذ او د دغو ډلو له کبله د مشکلاتو د مخنیوي پر ضرورت ټینګار وکړ. اټومي انرژي نړیوال اژانس باید اطلاعات خپاره نه کړي. زموږ خبریال راپور کړی په وینا کې په نړیوالو ادارو کې د ایران دایمي سفیر او استازي کاظم غریب آبادی د اټومي انرژي د نړیوال اژانس لخوا د ایران د اټومي پروګرام په هکله د تفصیلاتو اطلاعاتو د غیر ضروري خپرېدا د مخنیوي پر ضرورت ټینګار وکړ. هغه د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مشر ته په لیک کې چې پرون خبر شو د ایران د دفاعي صنعت او د نمتو اټومي ساینس پوه محسن فهریزاده د ټیرور د بېقید او شرط او په شفاف ډول د غندلو غوښتنه وکړه. کاظم غریب آبادی دې ته په اشارې سره چې ښکاره اساسي نښې نښانې په دغه ترهګر اقدام کې د اسرائیلو رژیم د لاسره لرو او مسولیت لرلو خودنه کوي ټینګار وکړ. د اټومي انرژي نړیواله اژانس او د هغه غړي هیوادونه د ایران په حق لا چې اټومي اژانس هلته زیاتې پلټنې کوي، خو له بلې خوا د ایران اټومي ساینس پوهان د ټیرور له ګواښ سره مخ دي او یا ټیرور کیږي، او د ایران اټومي مرکزونه د تیری له ګواښ یا ورنکارۍ سره مخ کیږي سمدستي او سیاسي مسولیت لري. د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مشر ته په وینا کې په نړیوالو ادارو کې د ایران دایمي استازي کاظم غریب آبادی په لیک کې ویل شوي دي، د اټومي ساینس پوه محسن پهریزاده ټیرور د هغو ترهګرو اقداماتو دوام دی چې لس کاله مخکې په 2010، 2011 او 2012 میلادي کلونو کې د ایران د اټومي ساینس پوهانو په ټیرور سره پیل شول، چې دغه چاره د نړیوالې ټولنې او اړوند نړیوالو ادارو څخه مناسب توجه کولو ته اړتیا لري. کاظم غریبی ودی ته په اشاره سره چې د اټومي انرژي د نړیوال اژانس لخوا د پټو اطلاعاتو ساتل ډیر اهمیت لري یادونه وکړه. زیاته هیله کیږي چې اټومي اژانس په خپلو راپورونو کې د ایران د اټومي پروګرام په هکله د تفصیلي اطلاعاتو د غیر ضروري خبریدار او یا پای ته ورسوي. هغه بیا ټینګار وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت د نړیوالو حقوقو او د ملګرو ملتونو د منشور پر اساس د محسن پهریزاده ټیرور ته په ځواب ورکولو کې د ټولو ضروري اقداماتو د غوره کولو لپاره د ځان دفاع کولو ذاتي حق ګڼي. وهابیت په سیمه کې د ترهګرۍ او د نفرت سرچینه ده. زمون خبریال راپور کړی دی د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند سعید خطیبزاده د سعود عربستان په خارجه چارو کې د سلاحکار وزیر عادل الجوبیر ادا ته په غبرګون کې ټینګار وکړ. په لویدیځ آسیا سیمه کې ټولو ترهګرو ډلو د سعود عربستان تر مالی ملاتړ لاندې مدرسو کې روزنې کړې دي. د سعود عربستان په خارجه چارو کې سلاحکار وزیر عادل الجوبیر سمو د مخ کې په ټویټر انټرنیټ باندې کې ادا کړې وه د ایران کارشار سبب شوی دی چې د سعود عربستان ډیر خلکو وژل شي. د ایران د خارجه وزارت ویا سعید خطیبزاده پرنون په ټویټر انټرنیټ باندې وی بیانې کې ډګینه کړه. څوله سیزې کېږي چې د استعماري قدرتونو روزل شوی وهابیت په لویدیځې آسیا سیمې او له سیمې رخوا د ړانده تعصب نفرت او د ترهګرۍ سبب شوی دی. هغه بیا زیاته کړه د سعود عربستان د چارواکو لخوا په نورو هیوادونو باندې د تورونو لګول نشي کولی حقیقت پټ کړي، او په یمن کې جنایتونه او د خبریال جمال خاشقچی بدنامه دوسیه د سعود عربستان د حکومت نورې کارنامې دي. د ایران د خارجه وزارت ویان سعید خطیبزاده دې ته په اشاره سره چې د سعود عربستان نوي چپلوسی او نوړ اقدام د فلسطین د خلکو پر ځای د حکومتي ترهګرۍ د اصلي ملاتړي یعنی اسرائیل په څنګ کې درېدل دې ټینګار وکړ. د تاوتریخوالي د رامنځته کولو سیاست نور د دوام نه وړ نه دی او سعود عربستان بیا دغه رویه او چلند بدل کړي. سیاسي شنن دی وایي چې سعود عربستان له امریکا، انګلستان، فرانسې، متحد عرب اماراتو، بحرین، اردن، اسرائیل او ځینو نورو عربو هیوادونو سره یو ځای په ټوله دنیا په تیره بیا اسلامي هیوادونو کې د ترهګرو ډلو جوړوونکی او سره مالی پوځي استخباراتي مرسته کوونکی دیکتاتور رژیم دی. د افغانستان چارواکي باید په خبرونو کې دقت وکړي. ایرنا خبري اژانس راپور کړی د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیبزاده د افغانستان د ورور او د دوست حکومت مسؤول چارواکي د رسمي بیانیو په خپرولو کې د بیړې نه کولو او د خبرونو په خپرولو کې ډیر دقت کولو ته وروبلل. خطیبزاده د ایران د اسلامي جمهوریت د پولیسو له اطلاعیې وروسته چې پکې ویل شوي دي د افغانستان وړونو ته د سپکاوي په هکله په انټرنیټ پاڼو کې خپره شوي عکسونه دروغ او ناسم دي ټینګار وکړ. دغه پیښه په ایران کې نه ده رامنځته شوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیبزاده د دغه پیښې په رامنځته کې دا د خوشنۍ په څرګندولو سره چې د نړۍ په هر ځای کې شوي وي د افغانستان د دوست او د ورور هیواد مسؤول چارواکي د رسمي خبرپاڼو په خپرولو کې د بیړې نه کولو او د خبرونو په خپرولو کې زیات دقت کولو ته وروبلل. هغه ویل په داسې حال کې چې ټاکل شوي ده په راتلونکو ورځو کې د ایران او د افغانستان د ولسمشرانو لخوا د ملګرتیاو د یوې سترګې بلدې په توګه د خواب او د هرات د اورګاډي د پټلۍ افتتاح وشوي. د تهران او د کابل د اړیکو د بدغواړو هیوادونو لخوا د مشکوکو اقداماتو په هکله ځیرتیا د نه انکار وړ ضرورت دی. په انټرنیټ پاڼو کې د یوې ویډیو له خپرېدا وروسته چې په کې یو شمېر کسان د ځینو کسانو لهوا وهل کېږي او هغه د افغانستان خریز بلل شوي دي، د ایران د اسلامي جمهوریت پولیسو په یوه خبر پاڼه کې ویل پانی چیڑنې د خودنه کوي چې په انټرنیټ کې خبرای شوی ویډیو په ایران کې نه ده، او د ایران پولیس په کلکه دغه موضوع چې په اسلامي ایران کې د افغانستان له مسلمان وروڼو سره دا ډول چلند شوی دروغ ګڼي. د افغانستان ولسمشر باید نور وزیران معرفي کړي. تلور نیوز ټلویزیون راپور ورکړی، د افغانستان ولسی جرګې په ولسمشر اشرف غنی غږ وکړ، زر د مرکزي بانک مشر او د دریو وزارتونو لپاره وړاندیزې وزیران معرفي کړي. د افغانستان د کلیو د انکشاف او احیا کولو، معارفو او د اطلاعاتو او د کلتور وزیران او د غراز د مرکزي بانک مشر بریالي نشول چې له ولسی جرګې د باور رای ترلاسه کړي. د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال عباس ابراهیم زاده وویل د هیواد اساسي قانون اجازه نه ورکوي چې وزارتونه د سرپرستان ولري. د افغانستان ولسی جرګې تر اوسه د ولسمشر اشرف غنی د کابینې شلو غړیو ته د باور رای ورکړی دي، او څلور وړاندیزې وزیران نه دي توانېدلي چې له ولسی جرګې د باور رای ترلاسه کړي. دغه راز د یوراپور د رای د چولو په هکله د جنجال د رامنځته کېدو په وجه د ښځو د چارو د وزارت لپاره د معرفي شوي کاندید برخلیک راتلونکو ورځو ته وځنډول شو. پاکستان له ایران سره د تعامل غوښتونکی دی. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د پاکستان د باندنیو چارو د وزارت ویان زید حافظ چودھری د اټومي تړون ژمنو ته د اټومي موافقې د غړیو هیوادونو د پابندۍ پر ضرورت باندې ټینګار سره وویل. اسلام آباد بایکاټ له سیاست څخه لري له تهران سره د تعامل د کړچار ملاتړی دی. هغه پرون له خبریالانو سره په مراکې کې ویل اټومي تړون د تعامل د ډیپلوماسۍ او د خبرو اترو له لارې په سختو مسایلو باندې د غور د کولو لپاره د څرنګوالي ښکاره بېلګه ده. د پاکستان د خارجه وزارت ویان زهید حفیظ چودھری بیا وویل اسلام آباد د اټومي تړون ملاتړی دی او له ټولو لورو غواړي په دغه موافقې کې په خپلو ژمنو عمل وکړي. هغه د ایران د نامتو اټومي ساینسپوه محسن فهریزاده له ټیرور وروسته د سیمې د بدلونونو په باره کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل په سیمه کې تاوتریخوالی باید کم شي. د پاکستان د خارجه وزارت ویان زاهد حفیظ چودھری د ایران او د سعودي عربستان ترمنځ د تاوتریخوالي له ختمولو سره د مرستې لپاره د پاکستان د حکومت هڅې او هغه منځګړیتوب ته په اشاره سره چې د لومړي وزیر عمران خان لخوا په ایجنډې کې شامل شو ویل موږ په سیمه کې سولې ته ژمن یو او د اسلامي امت د پیاوړي کولو او د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره به خپلو کوششونو ته دوام ورکړو. د ویسکانسن ایالت محکمې د ټرمپ شکایت رد کړ. زمون خبریال راپور کړی، د امریکا په ویسکانسن ایالت کې د ولسمشر په انتخاباتو کې د پراخ درغالیا د ثابتولو لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمیټې شکایت دغه ایالت د سترې محکمې لخوا رد شو. د امریکا د ویسکانسن ایالت سترې محکمې پرون د ډیموکرات ګوند له کاندید سره په سیالۍ کې د خپلې ماتې د مخنیوي لپاره د هڅې په باره کې د ولسمشر ټرمپ په عریضې باندې غور کول رد کړی او دوسیه یې ټیټو محکمو ته واستوله. د امریکا ولسمشر ټرمپ د ویسکانسن ایالت سترې محکمې ته په عریضې کې غوښتنه کړې وه د دغه ایالت په غیر حضوري رای پاڼو کې د پراخې درغالیا د ثابتېدا په خاطر د دغه ایالت په دوسترو ښارونو کې څه د پاسه 2,00,000 رای باطلې اعلان کړي. خو د ټرمپ دغه غوښتنه هم د هغه د هغو نورو ادګانو په شان وه چې له دې مخکې په دغو ښارونو کې د انتخاباتو د چارواکو لخوا د رایو د بیا شمېرلو په وخت رد شوي وي چې ټرمپ پکې په نهایت کې وتوانېدل له جو بایډن څخه 6,000 رای بیرته واخلي، خو د هیڅ ډول درغلیا په ثابتولو کې بریالی نه شو. د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې چې د روان میلادي کال د نومبر د میاشتې په دریمه نیټه شوې دي، رسنۍ ویلي دي ډیموکرات ګوند کاندي جو بایډن د 306 الکترونای په ترلاسه کولو سره له ولسمشر ټرمپ څخه انتخابات ګټلي دي، او ډونالډ ټرمپ د جمهوریت د تباه کولو کوشش کوي. زمون خبریال راپور کړی، د امریکا خپلواکه سیناتور برنی سینډر ټینګار وکړ ولسمشر د ډیموکراسۍ د لمنځه وړلو هڅه کوي. هغه په دې خبره سره چې د امریکا ولسمشر په هیواد کې د ډیموکراسۍ د تباه کولو کوشش کوي ویل د ولسمشر ټرمپ لخوا انتخابات لګواخ او ویر سره مخامخ شوي دي. او د اذربایجان جمهوریت 2300 پوځیان وژل شوی. زمون خبریال راپور کړی د اذربایجان جمهوریت د پوځرات پرونو ویل چې په قراباغ سیمه کې لرمنستان سره په جنگ کې د باکو کابو 2300 پوځیان وژل شوی او د غرا سل پوځیان تر اوسه بيدرکه هم دي. ارمنستان هم مخکې ویلی چې په قراباغ جنگ کې د روان 2300 عسكر وژل شوی او د اذربایجان جمهوریت 93 او د ارمنستان 50 ملکی وګړي هم په دغو جنگونو کې وژل شوی دي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د تهران نړۍ عزتمن اوریدونکو، اوس به یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې په ایران باندې د امریکا په غیر انساني بندیزونو د ملګرو ملتونو نیوکې نومیږي. امریکا په 2013 میلادي کال کې له اټومي نړیوالې موافقې څخه تر وتلو وروسته د زیات فشار د سیاست په چوکاټ کې په ایران باندې تر ټولو زیات بندیزونه لګولي دي، او د کورونا ویروس له خپرېدا سره سره د دغو غیر انساني بندیزونو پر دوام ټینګار کوي. دا او دغه مسالې د ملګرو ملتونو سخت نیوکې په ځان پسې لرلې دي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټرې میرمن ایلینا ډوهون له بشري حقوقو څخه د یو اړخیزه او زورونکو اقداماتو لپاره د ګټې اخیستنې د منفي پهلو په اړه وویل چې د کورونا ویروس په بحران کې یو اړخیزه بندیزونو د ملګرو ملتونو پر 40% غړیو باندې اثر اچولی دی، او هغوی د نورو حکومتونو په پرتله کمزوري کړي هم دي. ایلینا ډوهان د کورونا ویروس د خپرېدا په پړاو کې په ایران باندې د امریکا یو اړخیزه بندیزونو ته پام اړولی و. هغې د کورونا ویروس د خپراوي په پړاو کې د بندیزونو له امله د بشري حقوقو خلاف ورزي ته په اشاره سره وویل، امریکا هغو په شرکتونو باندې بندیزونه ولګول چې ایران ته د وینټلټلوټونو د استولو په کوششونو کې و. د ملګرو ملتونو د رپورټرې نیوکې د ایران په وړاندې د ټرمپ د حکومت سیاست ته متوجه دي. هغه سیاست چې له مخې د فشار په چوکاټ کې هڅه کېدله ایران د واشنگټن غیر مشروع غوښتنو منلو ته اړ باسي، او په دې لړ کې امریکا په ایران باندې د تاریخ تر ټولو ستر بندیزونه هم لګولي دي. د امریکا د ځینو استازو د نړۍ د هیوادونو د غوښتنو سره سره د ډونالډ ټرمپ حکومت د خپلو غلیمانه هدفونو په لړ کې د ایران په وړاندې بندیزونو ته دوام ورکړ او اقتصادي جګړې ته یې مخه کړه تر څو د ایران اقتصاد کمزورې کړي. له کورونا ویروس سره په مبارزې باندې د امریکا د بندیزونو پر ناوړه هغه اثراتو د ایراني چارواکو د نړیوالو تر نیوکې وروسته د امریکا د ولسي جرګې کانګرس 150 غړیو په ایران باندې د امریکا د بندیزونو د کمیدا غوښتنه کړې وه. خو له دې سره سره د ټرمپ حکومت د غوښتنو ته هیڅ پام نه کړ. مهمه خبره دا ده چې د ایران پر ځای د ټرمپ کمپین هیڅ لاسته راوړنه نه ده درلودلې، او په همدې خاطر د ټرمپ مخالفین هغه په دې تورنوي چې د ایران په وړاندې له ستراتیژۍ پرته فشارونه او تاوتریخوالی زیات کړي دي او له خپلو متحدینو څخه یې خپله لره جلا کړي هم ده. د سیاسي چارو د کارپو سایمون ټرسال په وینا که څه هم بندیزونه د ایران او د وینزویلا په څیر هیوادونو ته ستونزې پیدا کوي، خو هرومرو امریکا به خپلو هدفونو ته ونه رسیږي. په حقیقت کې د کورونا ویروس د خپراوي په دوران کې د بندیزونو لګول او پلی کول به ستراتیژیکي سیاسي او اخلاقي خطرې ولري او د بې‌ثباتۍ لامل ګرځېدلی هم شي. د ټرمپ حکومت تر دوې میاشتې کمه موده پاتې دی نه یوازې د نویو بندیزونو په لګولو سره په ایران باندې دباونه زیات کړي دي، بلکې واشنگټن کوشش کوي د ثانویه بندیزونو په لګولو سره نور هیوادونه او نړیوال شرکتونه دې ته مجبور کړي چې د امریکا بندیزونو ته غاړه کېږدوي او له ایران سره خپلې راکړې ورکړې پرې کړي. په ایران اسلامی جمهوریت کې د کورونا ویروس د خپراوي او د قربانیانو په شمیر کې لا زیاتوالی سره سره د ټرمپ حکومت په ایران باندې خپلو فشارونو ته دوام ورکړی. د هغو ایراني موسسو بانکونو چې د ایران وګړو ته د اساسي اړتیاو په تو برابرولو کې کوشش کوي د بشریت پر وړاندې د جنایت میزداک دی. د کورونا له خپرېدا سره هماهاله د ایران پر وړاندې د امریکا د ظالمانه بندیزونو دوام او د واشنگټن لخوا د ډول ډول محدودیتونو رامنځته کول د دې سبب شوي دي چې د ایران د روغتیا سیستم له ستونزو سره مخ شي او د ټرمپ حکومت د اقتصادي ټوریزم تر څنګ د ایران د ولس پر ضد د روغتیایي او درملیز ټوریزم څخه هم کار اخلي او د دې لړۍ په دوام سره د بشریت پر وړاندې جنایت هم ترسره کوي. دا تهران دی، ایران اسلامی جمهوریت غک.
د تاریخ
پاڼه
ډیر محترم اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی و منه عزیزانو، اوسم د تاریخ و بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږی، نن د جمعه مبارک ورځ د 1499 هجری لمریز کال د لندې د میاشتې 14مه نیټه ده، چې د 1442 هجری قمری کال د ربیع الثانی یا دوهمې خورده میاشتې له 13مې او د 2000 میلادي کال د ډسمبر له 4مې نیټې سره برابره ده. اته سو څلویښت کاله پخوا د 1402 هجري قمري کال د ربیع الثانی د میاشتې په 13مه نیټه په محقق هلی مشهور د اسلام یو مشهور عالم او فقیه ابوالقاسم جعفر بن حسن علی د عراق په هله ښار کې وزیږید. هغه یو لوړ مقام پوه او فاضل فقیه و او په شعر او ادب کې مهارت درلود. محقق هلی د ابتدایي زده کړو له ختمولو او د خپل زمانې د عالمانو له محضره د معنوي درجو له ترلاسه کولو وروسته د هغې زمانې په مشهورو فقیانو کې وګڼل شو. هغه په مختلفو علومو کې له جامعیت او فقاهت سربیره یو تکړه ادیب و او له هغه څخه ډیر شعرونه په یادګار پاتې دي. د محقق هلی تر ټولو مهم کتاب شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام دی. د دغه فقیه له نورو کتابونو څخه نافع، معارج او تنبیه ته اشاره کولای شو. هغه په 1401 هجری قمری کال کې په 40 کلنۍ کې وفات شو. یو سل 50 کاله پخوا د 1214 هجری قمری کال د لندې د میاشتې په 14مه نیټه په قاجاریه پړاو کې د ایران یو سیاستوال او لیکوال میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی ووژل شو. هغه د قاجار د ولی عهدی په قائم مقامی منصوب شو او له دې وروسته د محمد علی شاه صدر اعظمی په غاړه واخیسته او د ایران د چارو د سمولو لپاره ډیر غوره خدمتونه وکړل. خو داخلي بدغواړو او بهرنیو استعمارګرو چې د قائم مقام د خدماتو دوام یې له خپلو ناروا او ګټو سره په توپیر کې لیده، د هغه د وژنې سریزه یې برابر کړې. قائم مقام فراهانی په ډیرو تخنیکونو کې په تیره بیا په ادبي فن او ساده لیکنې کې ډیر مهارت درلود او د فارسی په نثر کې نوی سټایل رامنځته کړ. د دغه ایراني سیاستوال او لیکوال له مشهورو آثارو څخه منشآت، جلایرنامه او دیوان اشعار نومې کتابونو ته اشاره کولای شو. نه او یا کاله پخوا د 1400 هجری لمریز کال د لندې د میاشتې په 14مه نیټه لوړ رتبه حکیم، فیلسوف او ریاضي پو میرزا طاهر تونکابونی وفات شو. د میرزا فرج الله زوی میرزا طاهر تونکابونی په کابو 1242 لمریز کال کې د ایران په شمال کې د مازندران په کلاردشت کې وزیږید. په 14 کلنۍ کې د زده کړو د بشپړولو لپاره تهران ته راغی او په سپه سالار مدرسه کې د علومو زده کولو ته مخه کړه. د مشروطه غورځنګ له پیله هغه د ازادي غواړو په لیکه کې ودرید او د ملي شورا جرګې له جوړېدا او د مشروطیت حکم له صادرېدا وروسته د طالب علمانو د پرګنې لخوا په پارلمان کې د غړي په توګه انتخاب شو او پدریم پړاو کې هم د تهران د خلکو لخوا جرګې ته لاره ومونده. میرزا طاهر تونکابونی په 14 هجری پیړۍ کې د اسلام له مشهور پوهانو څخه ګڼل کېده. هغه یو فقی، فیلسوف او عارف حکیم و، تر دې چې هغه یې خاتم الحکما نومولی. بالاخره دغه فرزانه حکیم د یوې ناروغۍ له امله په 80 کې وفات شو. اولنه دیش کال پخوا د 1918 مریسکال د لندۍ د میاشتې په 14 نیټه د ایران یو څیړاند استاد او د فارسی ادب او ژبې د اکاډمۍ غړی ډاکټر غلام حسین یوسفی وفات شو. هغه په 1918 هجری مریسکال کې د ایران په سپیڅلې خار مشهد کې وزیږید او له پی ایچ ډی ډګری له ترلاسه کولو وروسته یې په پوهنتون کې تدریس ته مخه کړه. د ډاکټر یوسفی له آثارو څخه د دیداری با اهل قلم، برگهای در آغوش باد او چشمه روشن نوم کتابونو ته اشاره کولی شو. همداراز د قابوسنامه، بوستان و گلستان سادی او د ایران د نورو زړو متنونو سمول هم د دغه توانمن ایرانی څیړان په آثارو کې شاملیږي.
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
ده قرآن بلوشي
د رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په درود او تاسو قدرمن و اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د خدای په فضل د قران د پلوشو له یوې بلې سره برخې سره ستاسو په خدمت کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
ایلیا دورانی سره
حاضر شوی. عزیزانو، په تیره برخه کې د فصلت د مبارکې سورې تر 43 آیت رسیدلی وو. په دې برخه کې غواړو د دغه سورې له 45 تر 48 آیتونو پورې تلاوت، ژباړه او تفسیر درته وړاندې کړو. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام را ګرځوو د فصلت د مبارکې سورې د 45 آیت تلاوت، هلته چې لوی خدای فرمایي:
ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب.
او یقینا مونږ موسی ته کتاب ورکړی وو، نو په دغه کتاب کې اختلاف وکړی شو، او کچیرې هغه کلمه نه وی چې ستا د رب له جانبه لومبه شوې ده، نو خامخا به د دوی په منځ کې فیصله شوې وه، او بېشکه دوی د ده په هکله خامخا په اضطراب اچوونکي شک کې دي.
قدرمنو اوریدونکو، په تیره برخه کې د مکې د مشرکانو پلمه جوړولو ته اشاره وشوه چې پیغمبر ته به یې ویل: ستا قرآن په عربی ژبه دی نو معجزه نه ده، که ته معجزه راوړې نو په یوې بلې ژبې راوړه. د آیت رسول الله مبارک ته په خطاب کې فرمایي: د حضرت موسی علیه السلام په زمانه کې هم بنی اسرائیلو دغه شان پلمې جوړولې او د تورات په حقانیت اختلاف کاوه، خو خدای تعالی نه غواړي چې کافرانو ته سم لاسي سزا ورکړي، ځکه چې د هغوی په سزا کولو کې بیړه کول د خدای له رحمت سره سمون نه لري. که نه وای، په همدې دنیا کې به ټول کافران سزا شوی وای. البته په قرآن کریم کې د کافرانو شک او د وزړوالې له طبيع شکونو نه دي. په فطري شک کې انسان په تحقیق او لټون سره خپل شک ختمولای او حقانیت ته رسیدلی شي، خو د دوی شک له بدګمانۍ او بد ذهنۍ سره یو ځای دی. دوی هر ورځ پلمې جوړوي او نوي نوي شبهې مطرح کوي چې د نورو د ایمان راوړلو مخه ونیسي.
له دغو آیتونو دا درسونه درته وړاندې کوو. اول، الهی رحمت تقاضا کوي چې کافرانو او گناهګارانو ته مهلت ورکړي چې ښایي هغوی توبه وکړي او له خپلې لارې ستانه شي. که داسې نه وی نو هر چا ته به په لومړی خطا او بې لارې کېدو سره سزا ورکول کېده او د عمر دوسیه به یې بندېده. دویم، شک حقیقت ته د رسیدلو لپاره یو پل دی. شک باید د حقیقت د موندلو لپاره د پوښتنې سریزه وي، نه دا چې د حقیقت د نفي کولو او د بدګمانۍ د جوړولو وسیله وګرځي. عزیزانو، اوس مو پام را اړو د فصلت د مبارکی سوره شپږ سلویختم آیت ته. هلته چې لوی خدای فرمایي:
من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد.
هر څوک چې نیک عمل کوي نو د خپل ځان لپاره کوي، او څوک چې بدی کوي نو ضرر یې هم ده ته رسیږي، او ستا رب په خپلو بندگانو هیڅ ظلم نه کوي.
په تیر آیت کې د کافرانو په حق له الهي دود او سنت ته اشاره وشوه. دا آیت هم یو بل الهي سنت ته چې په حقیقت کې د انسانانو د عملونو په اکله یو کلي قانون دی اشاره کوي، او هغه دا چې هر څوک چې ښه کار وکړي ګټې خپل ځان ته رسیږي، او څوک چې بدی وکړي په ځان یې ظلم کړی دی. په بله ژبه، د هر چا د عمل سزا او جزا د هغه له عمل سره برابره ده، او هر څوک د خپل عمل خواږه یا تراخه څکي، ځکه چې خدای تعالی هیڅکله په خپلو بندگانو ظلم نه کوي. یو بل ټکی دا دی چې په بشري ټولنې کې د سزا او جزا نظام د عمل او د هغې ترمنځ د سزا ترمنځ تناسب ته په پام سره د قراردادونو او قوانینو د یوې ټولګې په توګه برابر شوی دی. خو دا خدای تعالی د سزا او انعام نظام قراردادی نه دی، بلکې د عمل او عکس العمل ترمنځ د اړیکو په اساس ولاړ دی چې یو عینی او تکوینی چاره ده. د مثال په توګه، که څوک آگاهانه ککړ او زهرجن خواړه وخوري، په ناروغۍ او درد او کړاو اخته کیږي. دغه درد او کړاو د هغه ناسالمې ډوډۍ سزا ده چې هغه خوړلې ده، او په دې خبره باندې نور څوک نشي ملامتولای. بې له شکه کفر او ګناه هم د انسان پر روح یو لړ منفي اثرات او پایلې لري. دغه پایلې په دنیا کې په مختلفو شکلونو راڅرګندیږي، چې په حقیقت کې د ګناه دنیاوي سزا ده. په آخرت کې هم د انسان پر روح او زړه د ګناه اثر د عذاب او دوزخ په شکل کې راڅرګندیږي.
محترم اوریدونکو، د فصلت د مبارکی سوره د شپږ سلویښتم آیت ژباړه او تفسیر مو اورېده. له دغه آیته دوو درسونو ته ستاسو پام را اړوو. اول، تر څو چې د کارونو په کولو کې خپله اراده او د انتخاب حق لرو، د خپل کار پایلې او انجام په نور چا پورې نشو تړلی. دویم، د ژوند مختلف مصیبتونه او ترخې پیښې باید په خدای پورې ونه تړو، ځکه چې خدای په چا ظلم نه کوي. مصیبتونه زموږ د خپلو کارونو نتیجه ده.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عزیزانو، اوس د فصلت سورې د وصل وختم او اته سل وختم آیتونو تلاوت ته پام وکړئ.
الیه یرد علم الساعه وما تخرج من ثمرات من اكمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص.
خاص هم دته د قیامت علم ورسپارل شي او هیڅ میوه لخپلو غلافونو څخه نه راوځي او نه هیڅ یو خزه حامل کیږي او نه بچی زیږوي مگر د دغه الله په علم سره. او یاد کړه هغه ورځ چې دوی ته به رب آواز وکړي چې ستاسو په عقیده زما شریکان چیرته دي. دوی به ووایي مونږ ته خبر کړي چې اوس په مونږ کې هیڅ څوک د دې خبرې گواهی کوونکې نشته. او لدوی نه به هغه معبودان ورک شي چې لدین مخ کې بلل او دوی به یقین وکړي چې د دوی لپاره د تیښتې هیڅ ځای نشته.
ګلونو اوریدونکو، په تیر آیت کې خبره دا وه چې خدای تعالی په سزا او انعام ورکول کې په بندگانو ظلم نه کوي. دا آیت فرمایي هیڅ څوک د قیامت د راتللو او د هغه له پیښو نه دی خبر او علم یې یوازې له خدای سره دی. که څه هم خدای په قیامت پورې اړوند ځینې خبرونه د خپلو پیغمبرانو په وسیله خلکو ته وایي، سره له دې د قیامت رازونه پر انسان پټ دي. آیت په دوام کې فرمایي نه یوازې د قیامت رازونه بلکې د دې نړۍ ډیر رازونه هم چې تاسو انسانانو ته نه دي معلوم خدای تعالی ته څرګند او روښانه دي. ځکه چې څنګه چې هر میوه چې باروره او میوه داره کیږي او خپل پوستکی څیره کوي او سر را وباسي، یا انسان او حیوان چې بارداره کیږي او خپل حمل زیږوي، دا ټول د خدای د علم او حکمت له مخې دي. آیت په دوام کې د هغو مشرکانو په اکله چې د قیامت انکار کوي فرمایي د قیامت په محکمه کې به له هغوی پوښتنه وشي چې کوم کسان او څیزونه چې تاسو خدای ګنل او ورته مو پناه وړله چیرته دي چې نن ستاسو فریاد واوري او تاسو ته نجات درکړي. هغوی ورپاره هیڅ ځواب نه لري بېله دې چې ووایي موږ په خپلو خبرو او عقیدو هیڅ ګواه نه لرو. نن پوه شو چې هغه څه چې مو ویل غلط او بې ځایه وو. هغوی به په دغه حال کې په خپلو سترګو ویني چې کوم معبودان چې دوی د خدای شریکان او په سخته کې خپل مرسته کوونکي ګڼل هغه ټولې له سترګو پناه شوي دي. هغوی به په دې خبره ښه پوه شي چې ورپاره هیڅ د پناه ځای او د تښتېدلو لاره نشته.
عزیزانو، د فصلت د مبارکې سورې د وسلویختم او اته سلویختم آیتونو تفسیر مو واورید. له دغه آیتونو څلور درسونه درته وړاندې کیږي. اول درس: د قیامت له وخته نه خبرېدل د هغې په نشتون دلیل نشي کېدلی، ځکه چې موږ د ډیرو سیزونو د واقع کېدو له وخته نه یو خبر، حال دا چې د هغو واقع کېدل زموږ په نظر حتمی او ارومرو دي. دویم: د خدای علم یوازې د نړۍ په کلیاتو پورې محدود نه دی، بلکې حتی ډیر واړه واړه او جزئي سیزونه چې انسان ترې نه دی خبر یا ترې غافله دی، د خدای په علم کې دي. دریم: په دنیا کې باید د هغو کسانو پیروي ونه کړو چې په قیامت کې زموږ لپاره هیڅ نشي کولی. هلته به مشرکان خپله او د خپلو معبودانو بې وسي په ډاګه اعلان کړي. او څلورم دا چې د قیامت په سارا کې به حق داسې څرګند شي چې ټول باطل معبودان به رنگ بیلی او د هغوی پوچوالی به څرګند شي. په هغه وخت به مشرکان خپل تیر کړه تباه او لولپا او خپل راتلونکی له بندون سره مخامخ ویني.
عزیزانو، د دغه پروګرام وخت هم دلته پای ته رسیږي. د قرآن د پلوشو په اکله خپل نظرونه، نیوکې او وړاندیزونه له موږ سره زموږ په سایټ کې او د واټساپ له لارې شریکولی شي. د سایت درک دی parstoday.com/ps. د واټساپ شمیره ده 09050015 او 940. تر بل دې پروګرام تاسو په لوی خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری شه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
د لارغون کوډ سه
کرانو او قدرمن اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره زه فاطمی او زما محترم همکار
صادق حسین
د پیران کې له موزیمونو لیدنې پروګرام له یوې بلې برخې سره ستاسو په حضور کې حاضر شویو. موږ په دې پروګرام کې د تهران له باغ موزه نگارستان څخه کتنه کوو. د دې باغ له تاریخ سره آشنا کیږو او سربیره د دې له بیلابیلو برخو سره هم آشنایی لا زیاتوو. هیله ده چې تر پایه زموږ سره مله او ملګرتیا اوسي.
وګوره دونکو، لم یوزم نه کتنه یوازې د هغو کسانو لپاره چې تاریخ او کلتور سره مینه لري ډیر جذابیت لري. د دې ترمنځ باغ موزه د تاریخي ارزښت لرونکو توکو سربیره د آرام او خوند اخیستو لپاره یو ښه ځای ګڼل کیږي. د ایران د باغ موزه نگارستان له هغو میوزیمونو څخه ده چې په یو ښکلي باغ کې او د کجار د دور د یوه باچا په تاریخ په حکم جوړ شوی و. د دې باغ لرغونتوب له 200 کلونو زیاتې او فتح علی شاه هغه د اوړي استوګنځای په توګه د ځان لپاره جوړ کړی و. په دغه ښکلي باغ کې دوه ودانۍ شته چې د ودانۍ تاریخي او هنر له نظره لوی ارزښت لري. دا دوه ودانۍ ټولې 46 کوټې، کتابتون او 4 تالارونه لري چې له عکسونو، ښکلو نمونو، ګچو او قیمتي پانوسونو سره سینګار شوی دی.
باغ نگارستان د جوړېدو له وخته تر اوسه پورې ډېر بدلونونه لیدلي دي. لکه څنګه چې مو وویل چې دا باغ د فتح علی شاه په وخت کې له 1301 تر 1314 کلونو ترمنځ پورې جوړ شوي او فتح علی شاه زیات به په اوړي کې دلته په دې باغ کې میشته و. په هغه وخت کې تهران دومره ستر نه و او نگارستان باغ له ښار نه بهر و. کلونو وروسته ناصر الدین شاه قاجار د تهران په ښار کې اضافه وکړه چې دا شان باغ نگارستان د ښار د دیوال دننه شو. د کلونو په اوږدو کې باغ نگارستان نور یوازې د پاچاهانو د اوسېدو ځای پاتې نه شو. نورې کارونې وموندلې، په شمول د دې چې په 1911 کال کې دا باغ په عالی پوهنتون کې بدل شو او د زده کړې ځای شمیرېدو او وروسته په وروستو کلونو کې د ادبیاتو او ټولنیز علمونو پوهنځای په دې باغ کې فعالیت لرلو، تر دې چې په 1995 میلادي کال کې په دې باغ کې لومړی بدلون پیل شو او دا ښکلی باغ په موزیم کې بدل شو. په دوام کې به د دغه باغ په اړه نور معلومات هم تاسو ته ورکوو.
Thank you.
خوګور دنکو د ایران باغ نگارستان په ځان کې ډېرې پیښې لیدلې دي. د بچهانو لاستوګنځای څخه د ځایناستي فرهاني تر وژنې پورې او لا ټولو مهم د ایران لیکوالان او ښوونکي. باید ووایو چې د دې باغ یو تاریخي ویاړ دی چې په ځان کې بې شمېره لیکوالان او مشهور کسان لیدلي دي چې د هیواد لپاره یې بې شمېره هڅې هم کړې دي. له نیمې پېړۍ پورې د هیواد یو شمېر زیات علمي، ادبي او کلتوري شخصیتونو لکه ملک الشعرا بهار، علي اکبر د خدا، بدیع الزمان پروزنپر، سعید نفیسی، ابراهیم پور داود، غلام حسین صدیقی، پرویز خانلری، محمد معین، محمد ابراهیم باستانی پاریزی، محمود حسابی او نور ډیر په دغه تاریخي ټولګي کې د علم په زده کړې او ښوونې کړې دي. دا ټول کسان د ایران ګټه ګڼل کېږي چې په دې باغ کې له داسې ډیرو سره آشنا کېدلی شو.
یو بل تاریخي پیښه چې په دې باغ کې رامنځته شوې د هنري مدرسې شتون دی چې تر کلونو یې په دې باغ کې فعالیت لرلو. په 1911 میلادي کال کې په باغ نگارستان کې د صنایع مستظرفه مدرسه له استاد کمال الملک په لاس بنسټ کېښودلی شو. کمال الملک په دې مدرسه کې وکړی شول له نوي نسل هنر زده کوونکو روزنه وکړي چې د هنر له دنیا سره آشنا شو. د هغه شاګردان چې عالي هنر یې ترلاسه کړی او تر نیمې پیړۍ د کمال الملک مکتب په نوم دغه مکتب ژوندی او متحرک ساتلی و. کمال الملک په خپله ټولګې کې له اویا زیات شاګردان وروزل. هغه یوازې د انځورګرۍ د برخې په تعلیم بسنه ونه کړه او په مدرسه کې د مجسمې جوړولو، د لرګیو کارولو، میناکارۍ، قالین جوړولو هم وارد کړل. اوس په باغ موزه نگارستان کې یوه برخه د مکتب کمال الملک موزیم په نوم شتون لري چې په دغه کې د کمال الملک او د هغه د شاګردانو یو شمېر آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. د هغه په شاګردانو کې ابوالحسن صدیقی، ارشاک، اسکندر مستغنی، اسماعیل اشتیانی، جعفر پتگر، جمشید امینی، حسن علی وزیری او داسې نورو ته اشاره کولای شو.
خوګوردونکو د باغ په یو بل کونج کې یو تالار شتون لري چې په هغې د منیر شهرودی پرمان پرمایان ایرانی ښځې هنري اثار نندارې ته وړاندې شوي دي. منیر پرمان پرمایان انځورګره او لوک هنرونو راټولونکې وه. هغې د تهران په ښکلي هنرونو پوهنتون کې د تعلیم سربیره تر درې کلونو پورې د پارسن ډیزاین په ښوونځي کې او د کارنیل په پوهنځي کې د پیشن انځورګره او ترلاسه کړې وه. هغه یوازینی هنرمند وه چې د خپل عصري کارونو رامنځته کولو لپاره د شیشې شاته د شیشې کار، جیومیټریک شکلونو او نقاشۍ ترکیب کارولی و. په 2015 میلادي کال کې پرمان پرمایان لومړنی ایرانی هنرمند شوه چې آثار یې د ګوګنهای په میوزیم کې په ځانګړې توګه نندارې ته وړاندې شوي و. تر اوسه د دې هنرمند آثار په ایران، امریکا، اروپا او منځنی ختیځ کې په پراخه توګه نندارې ته وړاندې شوي دي چې له هغوی څخه مډرن هنر میوزیم، میټروپولیټن میوزیم او په نیویارک کې ګوګنهای میوزیم ته اشاره کولی شو. په ایران کې هم د دې مشهور هنرمند 150 هنري آثار په باغ موزه نگارستان کې لنګدې کتلی شو. مورنین پرمانیان پر د 2006 میلادي کال د اپریل په میاشت کې د زیات عمر له کبله په 90 کلنۍ کې له نړۍ سترګې پټې کړې.
عزیزانو، داسې نشي کېدلی چې باغ موزه نگارستان ته راشئ او د دې ټولو ښکلې برخه یعنی د قالینونو برخې ته ورنشئ. په دې برخه کې عالی فرشونه کتلی شئ چې د غلام علی معلول لخوا دې موزیم ته ډالۍ شوی دی. غلام علی معلول له هنر، ادبیات، لاسی صنایعو او لرغونی آثارو سره مینه لرونکی کس وو چې د بهارستان دریچه بقالی ایران کتاب لیکوال دی. هغه دیارلس ښکلي او ارزښ لرونکي قالینونه دې ټولګې ته ډالۍ کړي دي. د دې ټولګې یوه بله برخه د غلام علي ملول لخوا ډالۍ شوي سلورو څیزونو ته وقف شوې ده. په دې برخه کې د سلور یو سل پنځه ویشت لوښي چې په اصفهاني نقش جوړ شوي دي نندارې ته وړاندې شوي دي. په دې برخه کې پراته آثار له قاجار دور سره تړون لري. د دې باغ په یوه بله برخه کې د فتح‌الله عباد انځورګرۍ د باغ نگارستان ټایلونو کوټې او د ملک شعرای بهار ټولګې ته اشاره کولی شو چې د لدې ټولو برخو سره آشنا کېدو لپاره د ښکلي موزیم ته باید ورشو. د دې بیلابیلو برخو له لیدلو پرته د باغ له ښکلا هم خوند اخیستلی شو.
د تهران ریډیو عزتمنو اوریدونکو، هیله ده چې ستاسو دغه پروګرام خوښ شوی وي. خوږو اوریدونکو، که چیرې تاسو زموږ د پروګرامونو په هکله کوم وړاندیزونه، نیوکې او یا تجویز لرئ، نو موږ ته راستولی شئ. موږ د ستاسو د تجویزونو، نیوکو او وړاندیزونو ته سترګې په لار یو. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خوږو اوریدونکو، نور زموږ دغه پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. هر چیرې چې یاست، بریالي او خوشحاله اوسئ.
د خدای په امان.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خپرونه کې ټول راغونډ شوي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلي وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ.